په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. ازادي راډیو اورېدې. ازادي راډیو د دې خپرونې ډېره برخه د اساسي بشري حقوقو او اووم ورځ پروګرامونو ته ځانګړې شوې. خو پیل دې سات په خبرونو کوو. چین په تورخم کې د کډوالو په یو مقدي کم کې له پاکستان څخه راستنو شو کډوالو او بې ځایه شو ته مرسته ولېږله. په مرستو کې اته امبولانسونه، د اوبو ټانکرونه، پیک اپ موټرونه او همداراز خیمې شامل دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت پرون جمعه په یو خبر پاڼه کې وویل چې چین دغه مرستې په عمري مقد کم کې چارواکو ته سپارلې دي. عمري کمپ یو له هغو کمپونو څخه دی چې له پاکستان څخه راستانه شوي کډوال او کورني بې ځایه شوي کسان پکې می شتي. دغه کمپ په ننګرهار کې د سیلونو، سختو بارانونو او وروستیو توپانونو له امله سخت زیانمن شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د شل کلنې جګړې د ارزونې لپاره د امریکا د کانګرس لخوا ټاکل شوی کمیسیون پرون جمعه خپله لومړنۍ استماعي غونډه وکړه. د دې کمیسیون رئیس کولن جکسن وویل که څه هم حساب ورکول د ارزونې کلیدي موضوع جوړوي، خو ډېر تمرکز به پر دې نه وي چې د چا ستاینه وکړي او چاته د ملامتۍ ګوته ونیسي، بلکې غواړي د تجربو داسې یوه نتیجه ترلاسه کړي چې د راتلونکو جګړو لپاره یو درس شي. د رویترز د راپور له مخې د افغانستان په جګړه کې چې پر امریکا د 2001 کال د سپتمبر د 11 میله تر روسي بریدونو وروسته پایل او د 2001 کال په دوبی کې پای ته ورسېده، د امریکا د پوځ شاوخوا 3 لک پوځیانو په دې هیواد کې دندې ترسره کړې دي. د دې جګړې په ترڅ کې 2238 امریکایي پوځیان وژل شوي او نږدې 1000 نور ټپیان شوي دي. د خپلواکو څېړنو شمېرې ښیي چې په دې جګړه کې د افغانستان د ولسي وګړو او د دې هیواد د امنیتي ځواکونو د وژل شوو غړو شمېر له 300 اوړي. د شپارس کسیز کمیسیون به چې څه باندې 2 کاله مخکې ټاکل شوی، خو کار یې څه کم 1 کال مخکې پیل کړی. خپل راپور د 2016 میلادي کال تر اګست میاشتې پورې چمتو کوي. د افغانستان لپاره د روسیې سفیر وایي چې د روسیې او افغانستان ترمنځ دوه اړخیزه سوداګري څو چنده زیاته شوې ده. دیمتری ژیرنوف د روسیې له تاس خبري آژانس سره په مرکه کې ویلي چې د تیلو د تولید په برخه کې د موسکو او کابل ترمنځ همکاري له مخکې پیل شوې او هغه مخ په پراخېدو ده. د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د افغان چارواکو د هغو وروستیو څرګندونو په غبرګون کې کړي چې ویلي دي نیت لري د خوړو د خوندیتوب او د تیلو د تولید په برخه کې له روسیې سره همکاري ته پراختیا ورکړي. په کابل کې د روسیې سفیر وویل دوه اړخیزه سوداګري اوس څو چنده زیاته شوې او هغه هم تر ډېره بریده په دې خاطر چې روسیې افغانستان ته د غنمو، وړو او غوړیو او د موټرو د تیلو په ګډون د ځینو توکو صادرات زیات کړي دي. د روسیې سفیر همدارنګ وویل چې د افغانستان کام ایر خصوصي هوایي شرکت لیوالتیا ښودلې چې له کابل څخه موسکو ته مستقیمې الوتنې پیل کړي او زیاته کړه چې د اړتیا په صورت کې به روسیه ورسره مرسته وکړي. د ښاغلي ژیرنوف په وینا روسیه یو له هغو محدودو هیوادونو څخه دی چې د افغانستان د آریانا هوایي شرکت ته اجازه ورکړې چې په اونۍ کې یو وار د موسکو او کابل ترمنځ الوتنې وکړي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وای په بنو کې د پاکستان د پوځ له لوري پر سوله ایز لاریون د ډزو له کبله د یو شمېر لاریونوالو مرګ ژوبله د هغه حق سرغړونه ده چې د بشري حقونو نړیوال قانون او د پاکستان خپل اساسي قانون د سوله ایزې غونډې په اړه ورکړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د هغو کسانو خلاف چې د سولې ملاتړ کوي د وسلې کارول غیر قانوني او د قانون نافذونکو له لوري د وسلو د استعمال په اړه د ملګرو ملتونو د لومړنیو اصولو خلاف عمل دی. د سازمان په بنو کې د چارواکو له لوري په داسې حساس وخت کې د موبایل او انټرنیټي خدماتو بندول په بیړني حالت کې د ناسمو معلوماتو او په خلکو کې د بیر د خپرېدو سبب بللی دی. د پاکستان پوځ په بنو کې د پرونۍ پیښې چې له کبله یې نامعلوم شمېر کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، ملامتي د پښتون ژغورنې غورځنګ په غاړه اچولې ده. دا په داسې حال کې ده چې لاریونوال او د لاریون تنظیمونکي وایي چې پوځ بې دلیله پر دوی ډزې کړې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه تایید کړه چې د دې هیواد یو وګړی په بیلاروس کې په مرګ محکوم شوی دی. د وزارت د محکوم شوی کس نوم نه دی په ډاګه کړی، خو په مینسک کې میشت دی. ویاسما په نوم د بشري حقونو ډلې پرون د ورځې په لومړیو کې په اعدام د محکوم شوي کس نوم ریکو کریګر وښود. د ډلې ویلي چې درویشت کلن کریګر چې د 2023 میلادي کال په نومبر کې نیول شوی د مینسک سیمه ییزې محکمې د جون په 6 محاکمې ته غوښتی وو او د جون په 24 هم ورته دغه سزا ورکړل شوې ده. د دې ډلې په خبره هغه د کالینوفسکي په نوم ډلې سره په تړاو تورن شوی دی. ویل کېږي ویلیږي د هغه ډله ده چې پکې د بیلاروس د حکومت ضد جلا وطنه کسان راټول شوي او د اوکراین لپاره مبارزه کوي. دې ډلې دا تور رد کړی دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې برلین د اعدام دغه سزا د مجازاتو یو ظالمانه او غیر انساني بڼه بولي او هغه تر هر ډول شرایطو لاندې غندي. بیلاروس یوازینی اروپایي هیواد دی چې تر اوسه د اعدام له سزا څخه کار اخلي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د خیبر پختونخوا په بنو کې پر اصولیزو لاریونوالو ډزې غندلي او ویلي دي له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو د 15 تنو د وژل کېدو او د لشلو څخه د زیاتو نورو د ټپي کېدو په اړه اندېښنه لري. د ناحکومتي او خپلواک کمیسیون پرون په خپل بیان کې همداراز ویلي چې زرګونه کسان د ناامنۍ د پای ته رسېدو او د پوځي عملیاتو د نه کېدو لپاره راغونډ شوي وو چې ډزې پرې وشوي. په بنو کې خلکو په داسې وخت کې د امنیت د غوښتنې لپاره لاریون وکړ چې یوازې پرون د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا ایالتونو کې د څو خونړیو بریدونو راپورونه ورکړل شول. تفصیل له اسمت انصاروان اورو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون او یو شمېر سیاستوالو د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر لاریونوالو ډزې غندلې دي. وروستي راپورونه وایي چې ممکن د ډزو په نتیجه کې لږته لږه 15 تنه وژل شوي او تر شلو ډېر نور ژوبل شوي وي. پرون ځایي روغتیایي مسؤلانو د یو تن وژل کېده او د 28 تنو ټپي کېده تایید کړی وه. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټویټر کې په یو بیان کې لیکلي دي چې پر سوله ایزو مظاهره چانو له ادعاو سره سم د امنیتي ځواکونو په ډزو کې د 15 تنو د وژل کېدو او تر شلو څخه د زیاتو کسانو د ژوبلېدو پر اطلاعاتو اندېښنه لري. د بنو د سوداګرۍ خونو او د سوداګرو د ګډې اتحادیې مشر ناصر خان بنګش پرون د احتجاج په مهال بشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
جنگ و دهشتگردی قابل نی میشنی را داغا افغمائنی شی میشنی را ادغی دهشتگردی ادغی جنگ و اتاز دیسنی را مکمل خاتمه غوری.
مظاهره چان وای چې پاوز پرې ډزی کړي خو پاوز او نورو امنیتي ادارو په دې اړه څه ندي ویلي. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې خرابې شي. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف په وروستیو ورځو کې په یوه مرکه کې تایید کړی چې د خیبر پښتونخوا په جنوب کې د شپې مهال ترهګر حکومت کوي. په بنو کې پرونی ستر لاریون وروسته لدی وشو چې د سه شنبه په ورځ په بنو کې د پوز پر یوه مرکز په برید کې ملکی وګړو ته هم مرشوبلی واغوشتي. د دغه برید مسؤلیت د ټي ټي پي د حافظ ګل بهادر ډلې په غاړه واخیست. هغه ډله چې پاکستان ادعا کوي د افغانستان په خاوره کې میشته ده خو د طالبانو حکومت د پاکستان تورونه ردوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یو ور بیا وویل چې د طالبانو له حکومت غواړي چې په پاکستان کې په ترهګرو پیښو کې د لاس لرونکو خلاف اقدام وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ په یو خبري غونډه کې وویل د حافظ ګل بهادر ډلې په افغانستان کې پناه اخیسته او په پاکستان کې په ترهګرۍ کې لاس لري. پرون په بلوچستان ایالت کې لشتر لشتر درې او په خیبر پښتونخوا کې دوی حمله وشوه چې په ترڅ کې لسکونو امنیتي ځواکونو او ملکیانو ته مرشوب له واغوشته. د بلوچستان په تربت کېچ او پشین کې شاوخوا شل تنه پوځیان او ملیشه ځواکونه وشل شوي یا ټپیان شوي دي. د خیبر پښتونخوا په تخت بایی کې د پولیسو پرتانی او د جنوبی وزیرستان په مرکز وانی کې چاودنې نامعلوم شمیر پولیسو او ملکیانو ته مرشوب له اړولې ده.
اساسي او بشري حقوق درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلې. په دې خبرونه کې په کورنۍ وړکتون او خوندزي کې د ماشومانو په حقوقو باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی عثمان کامران. کامران صاحب په پیل کې درته وایي چې تر کوم عمر پورې ماشوم ماشوم دی.
اصلا سن خود د بلوغ سن په مختلفو مرکونو کې فرق لري، اما در بینړی کې چې دا اتلس کلنې پورې چې څوک د سن ولري هغه په ماشومانو کې حسابيږي. البته چې سن یې د اتلس نه پورته شي هغه نو بیا په بالغو کسانو کې حسابيږي. خو زموږ تاسو په ټولنه کې ماشومان د یو کلنې نه خو طفل ده تر و کلنې پورې، د غین وروسته بیا تر دولس کلنې پورې ماشوم یې حسابيږي، او د دولس نه چې پورته شي بیا ماشوم حسابيږي تر پنځلس کلنې پورې. خو هغه مرحله فرق لري، دغه سنونه چې دي دا په ټولنه کې فرق لري تر څو پورې چې د یو چا عقل بلوغ ته نه یې رسیدلی یا سن یې د بلوغ مرحلې ته نه یې رسیدلی، هغه تقریبا د ماشوم په کټګوري کې، ماشومانو په کټګوري کې راځي. بیا دا کټګوریانې لکه مخکې مې چې اشاره وکړله فرق لري په مختلفو ټولنو کې.
اول کې له کورنۍ نه بره شروع کړو، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي دا په خپل مور پلار باندې کوم حقونه لري؟
شرعي اړخ نه خو په پلار او مور باندې د ماشوم حق دا ده چې ښه نوم ورته هغه کې اختیار کړي، او لایغه نه را ورسته د پالنه او روزنه پر اړه باندې باید ډیر زیات پاملرنه یې په پالنه او روزنه کې باید وشي. د ژوند د سهولتونه او امکانات ورته برابر شي، د صحت ته پاملرنه وشي، تعلیم او تربیه ته پاملرنه وشي. البته په مختلفو مرحلو کې، کله چې طفل یې په غیر مرحله کې مثلا صحت ته زیات باید توجه وشي، او کله چې بیا د طفولیت مرحله نه سن لخ پورته کیږي، د نورو سهولتونو ترڅنګ د تعلیم سهولت باید ورته برابر شي، سالم او صحیح محیط او ماحول باید ورته برابر شي، او حق دا دی چې پلار او مور باید مساوي توجه ورته وکړي تر څو ماشوم دا احساس ونه کړي چې د یو طرف د خانه توجه ورته کیږي، بلکې په مساوي شکل باندې د ژوند د مصرفیتونو سره سره پلار او مور دواړه باید ماشوم ته مساویانه توجه وکړي او پاملرنه ور باندې وکړي تر څو په ښه شکل باندې تربیه شي او تر ښه شکل باندې وروزل شي. نو د دې ترڅنګ مثلا کله چې نور مرحلو دی هغه ته رسیږي، د طفولیت مرحلې نه تیریږي، پنځلس کلنۍ ته رسیږي، دولس کلنۍ ته رسیږي، په دې ټولو مرحلو کې مثلا له جامې نه نیول یې تر سکان او تر نور د ژوند مصارف چې دي، کتاب او قلم او د دې د رهایش پر اړه باندې لکه اشاره مې چې ورته وکړه، د محیط او د ماحول پر اړه باندې نو ډیر زیات حقوق دي. خدای چې موږ تاسو ته افغاني ټولنه بدبختانه او متاسفانه خلک مشکلات ډیر لري، اقتصادي مشکلات په هغه شکل باندې چې لازم ده متاسفانه توجه نه ورته کیږي نسبت مشکلاتو په وجه باندې.
د خصوصا په کورنۍ کې د ماشومانو حق او حقوق ورځو وړکتون ته که څه هم له کومې ورځې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، لکه څنګه چې د ژوند په نورو برخو دوی منفي اثر کړی دی، یا هم دا چې وړکتونونه په افغانستان کې بیخي نشته، یا هم که چیرې وي د ګوتو په شمار دي. خو په هر حال موږ تاسو به د ماشوم په حق او حقوق باندې خبرې کوو. وړکتون کې کوچنیان کوم حقونه لري؟
تقریبا اول وړکتون خو په حقیقت کې هم نو هغه د مور او د کورنۍ کوم چاپیریال او ماحول چې دی، یا داخل د کورنۍ د دغه هغه ابتدایي وړکتون د ماشوم لپاره هماغه ده چې له مغو ځای نه بنسټ او تهداب د کرکټر او د شخصیت او د ښه روزنې را پیل کی. په افغانستان کې خو کله چې ماشوم وړکتون ته داخليږي، چې البته په اوس وخت کې خدای امکانات نور هم کم شوي دي، بیا نو په وړکتون کې بیا هم لکه څنګه چې مسؤلیت په پلار او د مور د ماشوم د پالنې او د روزنې پر اړه باندې همدغه مسایل په وړکتون کې هم لازم دي چې دوی پالنې او روزنې ته ښه توجه وشي، صحت ته ښه توجه وشي، تعلیم او تربیه ته ښه توجه وشي، لازم سهولتونه دوی ته برابر شي، مثلا د ساتیری لپاره د تفریح لپاره وسایل ورته برابر شي تر څو ماشوم په ذهني شکل باندې وده وکړي، محیط او ماحول داسې وي چې له هر لحاظ نه پیغه کې ماشوم رشد وکړي. نو تقریبا لکه څنګه چې په کورنۍ کې ماشوم ته کومه توجه او پاملرنه پکار ده، په همدې شکل یا لایغې نه مورپورته په وړکتون کې ورته پکار ده، د زده کړو پر اړه باندې، د تعلیم پر اړه باندې، د امکاناتو پر اړه باندې، د سهولتونو پر اړه باندې، په دې ټولو مواردو کې توجه پکار ده. په افغاني ټولنه کې خو اوس موږ تاسو ته معلوماتي چې ماشومان ډیر زیات متزره دی، هغه آسیب پذیر قشر دی جامعه چې دی، ماشومان دی، داسې ماشومان دی چې هغوی په ډیر کم عمر کې شاقه کارونو ته مخه کوي، تعلیم او تربیه نه محرومه دي، او دغسې ماشومان هم شته دي چې حتی پلار و مور سرپرستی نه لري، مثلا به سرنوشت دي، او دغسې ماشومانو دپاره هم ډیر کم امکانات او ډیر کم فرصتونه په افغانستان کې د فعلا دپاره شته دی دا تتوجه کرل پکار دی دا افغانستان که جنگ تیر شوی دی دلت ماشومان و یتیمان تیر زیاد پاتی دی دی ورکنونو پا توسعه که دی دوی پا زیاد اولو که دی دوی پا نورو برخو که باید دی را زیاد توجه شی دا ورکنونو باید دی حتی ورسی که چی دی افغانستان دی خلکو اغا مظلوم قشر اغا فقیر قشر چه اغا نسی که ولی خپل و ماشومانو پا کروزن و پاله نوشی اغا تر دی اغلان دی را وستل شی تر دی خدمات ورته ورسول شی.
بله کامران صاحب، همدست قدم قدم رازو وست خوانزی تا کلس ماشومان دی خوانزی که گی علت جی کلا نا کلا پا زینو خوانزی و کلی دلکی گی چه دی خون کلا خوا دوی سرا کلا نا کلا تاو تری خوالای کی گی مثلا دوی وحل کی گی که چرا نا وقت وردی یا درس نوایی اکما بلا شوخی که رازو پا خوانزی که دی ماشومانو پا حق او حقوق باندی خبری کهو.
بلکل دا قدم پا قدم بانده چه لکور نرا شروع کی گی بیا پا ورکتون بانده ورکتون تا خبر رسی گی و بیا هم خوانزی تا رسی گی. نو پا خوانزی که هم پوارت شکل بانده حقوق لری ماشومان چه باید اگه حقوق تا پاملاره نوشی اگه حقی داده چه سالم روزنه، سالم تربیه، سالم درسی او تعلیمی ماحول او چاپریال او دی درسی مواد ورته تهیه کول پا شمول دی زای پا شمول دی سنفونو نور گن اگه سهولتونه چه لازم دی اگه باید ورته برابر کرلشی. ولی دا متاسفانه من پا افغانی طولنه که خود دا شهان دیر کم دی دیر پا مشکل اصرا ماشومان و تا دا اگه شهان و دا اگه زمینه برابری دی چه تیغوی سالم روزه نوشی یا ورته پاملره نوشی. نو ماشومان لکثریت وقتی لخبل حقوقونه محرومه ای مثلا برخورد ورسر سعینه کی یا مثلا خشونت ورسر کی دا خشونت تیمونگو تاسی دی عقیده و دی دین للحازم جواز نلری او دی قوانین للحازم ماشوم پا حق یا دی ماشوم سر دی برخورد پا وقتی باید دا دی شایانو نخودداری وشی یعنی چلند باید ور سر سم وشی. نو دی ماشومان پا حقونه متاسفانه پا مکاتبو که هم تر پخولاندی کیگی یا ورطا مثلا سالم و سعی درسی ماهو نچم تو کیگی او یا هم ورته لازم مثلا درسی مواد نه برابریږي او یا هم مثلا د استادانو کمی استادان رسیدگی ورته کمی. نو دا مختلفو برخو کې هغه سهولتونه چې د ماشومانو د روزنه او د پاره د ښوونځي په مرحله کې په کار دي هغه په افغانستان کې خو په اوس وخت کې بیخي محدود شوی دي. خو په تیره دوره کې هم په دې برخه کې ډېر ګڼې ستونزې وي مکاتب او د تعمیرونو پر اړه باندې مثلا مشکلات. نو کله چې یو ماشوم ته چې د ښوونځي په مرحله کې وي هغه درسی مواد ورته ونه رسیږي سالم محیط و ماحول نی ورته تعمیر و سرپناه د مکتب نی ورتن و طبعا چې د دوی پر روزنه باندې دوی په تربیه باندې منفی تاثیر کوي او هغه شکل باندې چې توقع کیږي چې دا بیا یو سالم ځوان بلدینه جوړی تعلیم او تحصیل یافته ځوان بزنه جوړی په دې برخه کې له مشکلات سره مخامخ دي. نو هیله ده چې په دې برخه کې لکه د پخوانو مشکلات شته دي اوس لا پسې زیات شوی دي په دې برخه کې توجه وشي. نو دغه د مکتب د ښوونځي په مرحله کې هم ورته ستونزې لکه چې په نورو برخه کې موجود دي دا متاسفانه مکتب په مرحله کې د ښوونځي په مرحله کې هم موجود دي اوس خلا ټول نه بد ادا چې د شپږم سم نه پورته حتی ماشومان مخصوصا اوناست طبقه د تحصیل او د تعلیم اجازه هم نه لري چې دا تر ټولو غټ ظلم ده د ماشومان په حق کې چې هغه خدایي حق چې هغه ورته زمونږ تاسې دین عقیده ورته ورکړی دی لغو خدایي حق نه هم محرومیږي. نو کله چې د دغه حق نه یو جامعه کې چې هغه د 50% قشر د ټولنې تشکیلي هغه له درس و تعلیم و پوه نه محروم شتی نو مونږ به څه فکر کوو چې مونږ د څه شي په تمه باندې یو یا به د ټولنه کومې خواته ځي. نو هیله ده چې په دې برخو کې لازمه توجه وشي.
کله چې همدا ماشومان بیرته کور ته راځي دلته بیا کوم حق لري د کوچنیان؟
افغانستان کې خو مشکلات ډیر زیات دي ولی اقتصادي مشکلات یا فقر او بیچارهګي یعنی دا په کلي شکل باندې باید د دې سبب نشي چې یو ماشوم په مکمل شکل باندې لاغنه محروميږي لزده کړي او تحصیل او تعلیم نه محرومیږي. زه فکر کوم چې ډیر زیات توجه ورته پکار ده پاملرنه ډیر زیات مهمه ده د پلار او د مور شفقت ډیر زیات مهم ده د پلار او د مور مرسته او همکاري ډیر زیات مهمه ده. دا ټول هغه موارد دي چې په دې کې د افغاني ټولنه ډیر زیات مشکلات سره مخامخ ده مشکلات لري. نو هیله ده چې اساسي او بنیادی مسایل ته د افغانستان خلک توجه وکړي
خپل ماشوم ته کورنۍ ته څه بدې پایلې رسولی سي که ماشوم سره بې پروایي وسي؟
تربیه سالمه تربیه نه اخلي. کله چې ماشوم سالمه تربیه وانه اخلي، دا ماشوم خو د ټولنې هغه مهم قشر چې دی هغه همدغه خلک دي، او د مملکت آینده سازان همدغه قشر ده. همدغه ماشومان بیا وروسته ټولنې ته وړاندې کېږي، بیا د ټولنې پرمختګ او په مجموع کې د مملکت او د هیواد پرمختګ په همدې طبقه باندې، په همدې قشر باندې تړلی ده. نو کله چې توجه ورته ونیشي، کله چې لازمه پاملرنه ورته ونیشي، د دوی تربیه سالمه نشي، یو ناپوه یو بې تعلیمه یو بې تحصیله ځوان ټولنې ته وړاندې کېږي په نهایت کې. نو کله چې دغسې ځوانان په ټولنه کې زیات شي، یا ټولنه د تعلیم او د سواد کچه په هغې کې ټیټه شي، ټولنه د مختلفو بدبختیو او د مختلفو مشکلاتو سره مخامخ کېږي. نو ځکه خو د نړۍ په مختلفو ټولنو کې په ماشومانو باندې ډېره زیاته پانګونه کېږي، د دوی په هر اړخیز تعلیم او تربیه باندې زیاته توجه ورته کېږي، په دوی باندې ډېره زیاته پانګونه په دې خاطر باندې کېږي چې مملکتونه پرمختګونه د همدغې ماشومانو په آینده پورې تړلي دي. د موږ هیله خو د افغاني ټولنه ده چې جنګ ځپلې ټولنه ده، جنګونه پکې تېر شوي دي، دا ده چې د تعلیم زمینه لا پسې باید زیاتې شي، په دې برخه کې پانګونه لا پسې زیاته شي، محدودیتونه باید ایسته شي. د افغانستان راتلونکی روښانه راتلونکی د همدې ماشومانو پورې تړلی ده. نن ماشوم ده، سبا ځوان ده، او بله ورځ په ټولنه کې پلار د دې نه جوړېږي. همدغه ټولنه ټول په همدې قشر باندې ولاړه ده. نو توجه محروم قشر دی، آسیب پذیره قشر دی، او د مملکت هغه بنسټیز کوم هغه چې دی ستون فقرات چې دی همدغه قشر تشکیلوي، دې ته باید زیاته پاملرنه وشي، او په دې برخه کې ډېر زیاته سرمایه ګذاری وشي، سهولتونه باید ورته ایجاد شي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره وکړه، خو بیا هم کله چې یو ماشوم ګوري چې کورنۍ دا امکانات لري چې دته مثلا ښه خواړه تیار کړه، ښه لباس تیار کړه، ښه ښوونځي کې دی شامل کړه، مګر د بې پروایۍ له وجې دا کار نه کوي، دغلته داسې ماشوم بیا عقده اخلي. که په دې خبرې راته وکړي، هغه ماشوم چې په کوچنیوالي کې عقده واخلي، دا بیا څومره خطرناک اول خپلې کورنۍ ته بیا ټولنې ته تمامېدلی شي؟
دقیقا، چې کله توجه ماشوم ته ونیشي، خو ماشوم د تعلیم نه بې برخې کېږي، او دا چې د ماشومتوب په مرحله کې دا درک د دوی سره نه وي، ولې کله چې د بلوغ مرحلې ته رسیږي، بیا د دوی هغه عقل چې دی هغه تر یو حده پورې پختګۍ ته رسیږي، بیا دوی دا فکر کوي، بیا د خپلې کورنۍ په رابطه باندې، د خپل پلار او مور په رابطه باندې دوی قضاوت کوي، یا دوی وایي چې دا د مونږ پلار او مور و چې د مونږ په حق کې دا ظلم کړی ده. له دې وجې نه خو ډېره زیاته مهمه دا ده چې د هر څومره مشکلات وي، بیا هم د مشکلاتو سره سره افغاني ټولنه خو ټوله سراسر مشکلاتي، ولی بیا هم دا ماشومان ډېر زیات حق لري. دوی ته له پخوانه هم توجه کمه ده، باید په دې برخه کې ډېره زیاته توجه وشي. ماشومان شاقه کارونو ته مجبورول د درس د مرحلې نه د دوی استل، دا په هیڅ شکل باندې توجیه وړ نه دي. بیا که احیانا په ټولنه کې په جامعه کې کورنۍ وي، بې بضاعته کورنۍ، فقیر کورنۍ وي، بیا هلته د مملکتونو یا د حاکمیتونو دا مسؤلیت دی او دا مکلفیت دی چې دغسې بې بضاعته، دغسې فقیر او بیچاره خلکو اولادونو ته زمینه باید برابره کړي، هغوی ته ښه شرایط برابره کړي، تر څو هغوی وکولی شي چې د تحصیل او د تعلیم دغه مرحله چې ده دا په ښه شکل باندې سرته ورسوي، دغه ماشومان په نهایت کې ټولنې ته ځي. نو سالمه ټولنه په همدې خلکو باندې تړلې ده، په همدې قشر باندې تړلې ده. که دا قشر په سالمه روزنه د دوی وشي، سالمه تربیه د دوی وشي، په راتلونکي کې به موږ سالمه ټولنه ولرو. کله چې سالمه ټولنه وي، نو هلته پرمختګ وي، هلته نیکمرغي وي، هلته خلک د مجبوریت نه، د محتاجۍ نه، د بیکارۍ نه خلاصیږي. خو کله چې ماشوم بې تعلیم استریږي یا محروم پاتې کیږي، توجه نه ورته کیږي، طبیعي خبر ده چې هغه به د مور د پلار نه هم په راتلونکي کې هغه لري ناراضه بوي، او دا فکر به کوي چې مور او پلار یې په حق توجه نه ده کړی. او بیا که د پلار او مور بې وسه او بې کسه وي او ناداره وي، څه ونه لري، بیا نو د حکومتونو دا وظیفه ده چې حکومتونه د ملت په وړاندې دا مسؤلیت او دا مکلفیت لري چې دوی باید د ملت بچیانو ته د درس او د تعلیم زمینه باید برابرې کړي. هغه امکانات چې دوی لري، هغه باید د ماشومانو په روزنه کې باید لږه نه کار واخلي، او حتی اولویت ورته ورکړل شي. په نړۍ په ډېرو ملکونو کې د ماشومانو روزنه تربیه ته، سالمې ښوونې او روزنې ته اولویت ورکول شوی ده، او حتی ډېره زیاته پانګونه په همدې برخه کې کیږي. په مختلفو برخو کې، په مختلفو پړاوونو کې ورته سهولتونه او زمینې برابرېږي، توجه ورته کیږي. نو افغانستان هم د خپلو امکاناتو په محدوده کې، خو په دې برخه کې باید خپل مکلفیت په تر سره کې باید د زمينه برابر شي دا غ قشر به تعلیم پاتې نشي.
بله کامران سره موږ تاسو د افغانستان خارونه او کلی لیدلې دي البته اکثره مور پلار سره مخسوي چې دوی خپل اولاد نه شکایت کوي مثلا اولاد بے پروايي کوي اولاد د مور پلار په وړاندې خپل مسؤلیت نه ادا کوي کله چې دغه کورنۍ تاریخچه وګوري بیا په ماشومتوب کې له دوه ماشومانو سره داسې چلند نه ده سوی چې هغه په راتلونکي کې د مور پلار په درد ولګېږي د ټولنې په درد ولګېږي که په آخر کې په غټو ټکو کې خپله مشوره دغسې کورنیو ته تاسې ولرئ چې څه رقم اولاد وروزئ چې بالاخره هم د تاسو په درد دوازي هم د مملکت په درد دوازي.
دقیقه خبره ده کله چې سالمه روزنه ماشومان وانخلي او دا ماشومان په نهایت کې جامعې ته وړاندې شي په جامعه کې به خشونت وي په جامعه کې به مشکلات وي د پرمختګ هیڅ څرک به نه وي کې د ما غوښتنه د ټولو افغانانو نه دا ده چې دوی د خپل اولادونو په سالمه روزنه کې ډېره زیاته پاملرنه وکړي د دې تر څنګ مې د حاکمیت نه دا غوښتنه ده چې دوی د ماشومانو روزنې ته د ماشومانو تعلیم او تربیه ته د الهي اوامرو او ارشاداتو په رڼا کې چې بنیادي برخه د انسان د ژوند د تعلیم برخه ده او په دې باندې اول وحی په همدې نازله شوې ده په دې باندې باید زیات اصرار وشي زیات توجه وشي او زیات امکانات باید دې برخې ته تخصیص شي او نه یوازې دا چې محدودیتونه باید ایسته شي بلکې په دې برخه کې نور هم باید ګامونه پورته شي او نور هم باید ماشومان دي کغه جنکیان دي د تعلیم دروازې د دوی په مخ باندې خلاص شي سهولتونه ورته ایجاد شي مکاتب او تعمیرونه ورته جوړ شي په مختلفو برخو کې توجه ورته وشي کچیرته مونږ غواړو چې سالمه ټولنه غواړو او د مملکت د پرمختګ هدف لرو نو دغه یوازینی لار ده چې مونږ باید په خپل اولادونو باندې په خپل ماشومان باندې کغه ماشومان دي کغه جنکیان دي د ته توجه وکړو او د دغه وسنی حالت نه چې بدبختانه زمونږ تاسو یو عظیم قشر له درس نه او له تعلیم نه محروم دي د دغه حالت نه باید راووځو.
ډیر زیاته مننه.
قربان ډیر مننه.
قدرمن دوستانو دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې د ماشوم په حقوقو باندې خبري وشولې لمن سره په خبرونه کې میلمه و د حقوقي چارو څیړونکي عثمان کامران تربیه پرزه کې چیست علم مال او ملګری
وما ورس دا ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه زه سید شنوار مو لایو متفاوت زاویه د مسایلو د تحلیل لپاره ځانګړی و مې ورسته راوولم نن خبرې کې چې د ګلمن وزیر مرګ تر شا څه تاثیرات پریخې دي په دې مهم خبروم چې په 2021 کال کې یو ځایي زیږیدلی نه ماشومان درې کلن شول او خپل مور سره نمونه د ریکارډونو نړیوال کتاب کې ولیکل شول لغه کورنۍ مهم خبروم چې خپل څلور کسي ضرورته کوي په کور جوړ کړی او اوس د نړۍ په چکر وتل د مکیش امبانی په کال کې د بسوګې د واده پای ته رسیدو راپور هم درته لرم خو تر هڅه لمړي د تیری ونې د مهمو سیاسي پیښو سر ټکی په یو لسم اکتوبر د تلویخ زره پښتنو استادو قامی عدالت د ګیلمن له جنازې وروسته منظور پښتین ګواخ کړی چې د ظلم په اساس د ولاړ نظام د غورځولو وخت راغلی د خبرو نه بلکې د عمل وخت دی
زمونږ د شهیدانو انتقام دا دی تر اپورته شو یو څه جوړ کړو او بیا یو عمل شو
مسلم لیگ دا بنیادی رکنیت نه استعفا ورکوم چې زما بچی دی وجلی شي او د هغې د څوک تپوس نشي کولی زه دې دپاره اوچت شوم
زما د ټولو هغو سیاسیونو څخه چې د ډیورنډ کرښې لاندې پرتې هیله دا ده چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي او د منظور پښتین تر څنګ ودرېږي تر څو د افغان ولس غږ ټوله نړۍ واوري او هغه پرېکړې چې هلته کېږي هغه هم په ټولیز ډول باندې د ټولو د تایید وړ وګرځي
ننګرهار کې خونړی طوفان او شهر ناپرسان ځای خلک وایي تر محدودو بنسټونو پرته هیڅوک د ننګرهار د ناورین قربانیانو ته د لاسنیوي په نیت نه دي راوړاندې شي. طالبانو خوست کې اجازه نه ده ورکړې او ننګرهار کې د مرستې خیمه تړلې ده.
ورونه وغورځول او تقریبا په سلګونه باندې کسان پکې زخمیان شو، په لسګونه کسان پکې هغه پکې خپل ژوند یې د لاسه ورکړ. د هماغه سې شنبې سهار 5 بجې د خبر بس ټیم دلته سوخوت ولسوالۍ ته راورسېدو. سروې مو شروع کړه او د خلکو مشکلات مو واورېدل. موږ دې نتیجې ته ورسېدو په لومړنۍ ورځ باندې چې دلته خلک ژوند یې ډېر زیات اغېزمن شوی، کوم خوراکي توکي چې دوی په شور باندې یا غورځېدلي وو یا ورباندې باران ورننوتی وو اور باندې ورغلی وي. خوراکي مواد یې لمانځه تللي وو، نو د پرون نه سم د تیارې د پخې ډوډۍ توزیع روانه کړې ده. الحمدلله زموږ ټیمونه پاري دي. دلته
هغه خلک چې هغوی وفات شوي دي او کورنۍ سرپرستان یې نشته دي او خپل کورونه یې د لاسه ورکړي دي، البته د کرایه نه احساس پلان لري چې هغوی ته کورونه جوړ شي. او په دوهم قدم کې د یتیمانو سرپرستي وکړو، تعلیمي سرپرستي، مالي سرپرستي، ورسره نقدي مرسته وکړو، همکاري ورسره وکړو. زخمیان ډېر زیات دي، د هغه زخمیانو کورنۍ سره ځینې زخمیان داسې دي چې هغوی کور ته نفقه ګټله، نو د زخمونو له وجې نه داسې ورځې مسلسل هغوی د خپل حلالې نفقې ګټلو پسې نه شي وتی، هغوی سره مرسته وشي.
حکومت راغلی، حکومت نه خپل نظامي سړی حکومت نه اوس پیل خفا یا چې هر ولایت کې چې باغ وشو تر والی پورې تر هغه دلته تش ولسوال څه کوي چې هغه یو سر ګروپ هم نه راغلی،
نه دی راغلی. د
چا پوښتنه کړې چې ودرېږه دلته څوک ورلاندې شوي، څونه ورلاندې شوي، دغه پورې کورو کې پور خلک ورلاندې شوي.
او په انګلیسي د وازنی مسلط طالب مذاکرات چې اوږدمهاله غیابت عباس ترنګزی د طالبانو لبیا وخت رسیدو راهیسې څلور ځلې مرور شوی دی. ځینې مرورتیا د غیابت سبب او ځینې څنګ ته کېدل د ده توندې نیوکې او ویناوې بولي.
عباس ترنګزی مایوسه کړی ده او هغه فکر کوي چې دا نظام په ځای دی چې خلکو ته او نړیوالو ته د منلو وړ شي. دوی هغه پالیسیانې غوره کړي دي چې خپل نظام ژوند او بقا یې د خطر سره مخامخ کړی ده او هم یې نړیوالې ټولنې سره په مشکلاتو کې اچولي.
سره نه غړي چې په دوهې خطر کې د امریکایانو سره خبرې دا کړي دي، هغې خپل علایق د عیسی نه لرې کړل او د امریکا سره نږدې شامل دي. تاسو معلومه ده ملا برادر هم شامل دی او دغه نورې ډلې هم شامل دي، او همدا علت دی چې پاکستان کله امریکایانو سره او نظام بدل شو. دوی دفتن هغه ډله چې په دوهه کې د امریکا سره نږدې شوې وه هغه یې پښه وتنبوله او خپله ډله یې په کندهار کې حاکمه کړله او نظام پاکستان یرغمل او د نظام له لارې ناکام.
بیا هم ستړي مشي. ننګرهار تیره اونۍ یو غیر پیشبینی شوي توپان سیلۍ او ګلۍ له سختو تلفاتو سره لاس وګریوان کړی چې د ناتایید شویو شمېرو له مخې په دغه ناورین کې لږ تر لږه 130 تنه مړه شوي دي، 400 تنه ژوبل او سلګونه پورونه ویجاړ شوي دي. طالبان که څه هم د مړو او زخمیانو شمېر 150 تنه ښیي، خو د ننګرهار د عامې روغتیایي وسرچینه ازادۍ راډیو ته وایي تلفات تر هغې په مراتبو لوړ دي چې د طالبانو ادارې اعلان کړي دي. د سرچینې په وینا د ناورین د ټپیانو لپاره یې شاوخوا 300 راغلي ځوانانو نه وینه اخیستې چې هغه هم کمه شوي او که د ملګرو ملتونو د درملو مرسته نه وای ورسېدلې په دې برخه کې به هم له ستونزو سره لاس وګریوان وای. بلخوا طالبانو هغه خیمه په زور ټوله کړې ده چې ځوانانو د ننګرهار د فرهنګ ریاست سره په مشوره د ناورین ځپلیو د مرستې لپاره جوړه کړې وه. فعلان وایي لومړی یې ورته ځای له خاره د باندې عیدګاه جومات انتخاب کړ، خو د خیمې له درولو 2 ساعته وروسته یې ورته وویل چې د عدلیې وزارت حکم دی چې خیمه ټوله کړي. خوست کې هم ځوانانو ته اجازه نه ده ورکول شوې چې د ننګرهار د ناورین ځپلیو دپاره د مرستو خیمه ودروي. دغه توپان د کورونو د دیوالونو بامونو له راغورځولو سربیره د اوبو رسونې شبکې، د مخابراتو خدماتي انتنونه، د تیلو ټانکونه او د سړک د غاړې غرفهیي هټۍ هم له منځه وړي دي. او د دې تر څنګ یې د ننګرهار د کرنیز فارم د باغونو سلګونه ونې له بیخه غورځولي. دغه راز په تورخم کې هم د طالبانو لخوا د راستنو شویو کډوالو لپاره جوړ شوی عمري کمپ تر ډیره تخریب کړی دی. د ننګرهار د ناورین قربانیان وایي تر اوسه یې د قمر او احساس خیریه بنسټونو پرته لاسنیوي ته هیڅ کوره نه او نړیوال بنسټ نه دی رامخته شوی.
حکومت راغلی، حکومت نم ترختیا خبری زخپل نظامی سره د حکومت نو وس پیلن خپایا په دې چې هر ولایت کې چې باغه وشو او تروالی پوری ترغه دلته تشول سوال څه کې چې غيو سر گروپ هم
نه دراغره ده ته
نه چا پختنه کړي ستو درغه دلته سو ورلاندې شي سو ندی ورلاندې شي ته پوری کورو کې ټول خلک ورلاندې شو
تقریباً
وچه ډوډۍ پخوانی ډوډۍ مونږ په اوبو کې لمده او مونږ خپل بچو ته ورکو مونږ دغه مالدار خلکو نه هیله کوو چې څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوړې وریجې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا غوښې تیریږي څنګه ستاسو د ستوني نه دا نوشابې د شین ښکته ځي چې دغه ماشومان چې دی وچه ډوډۍ خوري
یوازې داخلي خیریه بنسټونو یو شمېر راغلي دي دلته کار کوي تر دې دمه دلته چې مونږ په سیمه کې موجود یو داسې نړیوالې خیریه موسسې ندی لاره رسېدلي نو هر څوک زما غږ اوري په تاسو ټول باندې مو غږ دی چې راشي دا خلک ډېر زیات اغېزمن شوي دي ډېر زیات دردمن شوي دي په دې وخت کې دوی زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري که هر طرف ته وګورو د ماشومانو ژړاګانې دي مشران یو قسم ته ورخطا دي مړي شوي دي زخمیان دي نو دا خلک زموږ استاسو لاسنیوي ته اړتیا لري او انشاءالله تعالی قمر بنسټ به د دوی سره د اوږد مهال لپاره
اقتصادی بحثونو
بشری حقونو
د شتو او ځوانانو پر مسائلو
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروگرام ته مزه سفی الله ستانکزه ښه راغلاست وایم
او له استخباراتي پیچلتیا او ډک بریټ کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د رهبرۍ غړي ګیلمن وزیر تر مړینې وروسته دغه غورزنګ خبرداري ورکړه چې د اکتوبر په 11مه بعد د پښتنو د څلوېښ زره استازو قومي محکمه رابولي چې د پاکستان د ریاست پر وړاندې به د پښتنو وروستۍ پریکړه پکې وشي د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین قام ته په انلاین وینا کې ټینګار کړی دی چې د پښتنو د ټولو ستونزو حل لاره اوس دا ده چې پر دوی مسلط ظالم نظام نسکور او له منځه یوړل شي خو دای نه دی ویلي چې کوم نظام او څنګه باید در نسکور کړی شي هغه له ټولو پښتنو افغانانو غوښتي دي چې د اکتوبر تر 11مې د ګیلمن وزیر د مظلومانه وژل کېدو موضوع په ټولنیزو رسنیو ژوندی وساتي خو دی به د پښتنو د هر قشر ګوند او باور درلودونکي مشران د وزیرستان قومي عدالت یا محکمې ته راوبولي
دغه په اغه نه پس چې کوم نماینده خلک دا اولسونه خوخ کی دا به سایت ته کینی ملته بیا هم نور خبره نشته یا پریکړه وکوي چې دومره لویا مشرتبه او دغه پر شا اولسونه موجود دي او یو لوی اعتماد په قرآن د خپل مور په پای او عزت قسم وشي او تر هغه پس خو ظاهره خبره ده چې دا پریکړه نه پورته بیا څه نه دي
ما انتظار وکړو ځکه چې د ګیلمن غونې کې سړی په اسلام آباد کې مري او تر نن پورې د هغه خلکو نه شونی وې کومو خلکو چې دی وجلو نو زه چې دا سیاست کوم یا زه په دې پارټۍ کې مسلم لیگ کې یم نو زه د خپل بچی د پاره یم د پښتون د بچی د پاره یم چې هغې ته څه د خیر ښېګړې کار راوړم خو نن ما ته دا پته ولګېدا چې ما خیال نه راځي چې زموږ دا غموکي شعر د پښتون د خیر ښېګړې ته نور سوچوکا نو نن زه دا یو اعلان کوم زما د مسلم لیگ ورونه هم دادې ناستي چې زه د مرکزي کونسل نه استعفا ورکوم زه د صوبایي کونسل نه استعفا ورکوم او زه د دې کوارډینیټر د زم اعلانم زه استعفا ورکوم
د نړۍ استخباراتو وظیفه سپارلی تر څو لر او بر کې تروریستي حملې وکوي نظامونه جوړښت او مرکزي نظامونه قوت او پایداری ته پرېنږدي د ارمان لوڼي د کاکړ حریف وزیر او ګیلمن شهید څخه د مخه هم ډېر هېوادپال اشخاص شهیدان کړي او دا لړۍ لا اوس هم دوام لري او زه مطمئن یم چې موږ او تاسې که غږ سره یو نه کړو دا لړۍ به لا نوره غځېږي.
بلخوا تېره اونۍ په ټوله نړۍ کې افغانانو د ګیلمن پښتین غایبانه جنازې فاتحې اخیستي او د هغه لپاره یې د حق غوښتنې لاریونونه هم پیل کړي دي. په افغانستان کې که څه هم طالبانو د ګیلمن وزیر جنازې ته اجازه ورنه کړه او نه یې په دې اړه بیان ورکړی، خو کابل کې یو شمېر افغان ځوانانو په زوره د هغه جنازه او اجازې نه ورکولو په اړه مظاهره کړې ده چې طالبانو پرې ډزې هم وکړي. سرچینې ازادي راډیو ته وایي ننګرهار کې سل تنه، کابل کې شل او په خوست کې هم ګڼ شمېر ځوانان نیول شوي چې د ګیلمن فاتحه او جنازه یې کول غوښتل، خو طالب سرچینو ازادي راډیو ته بیا ویلي ډېری ځوانان له تعدیب او پوهولو وروسته خوشي شوي دي. په لندن کې بیا قهرېدلو افغان لاریونوالو د پاکستان د سفارت مخې ته لاریون کړی چې په منځ کې پاکستانی ډیپلوماټ په بوټانو ویشتل شوی دی. لاریونوالو ازادي راډیو ته ویلي دغه ډیپلوماټ افغانانو ته د لاس په اشارو د پولیسو له کتاره بدې ردې ویلې او ګواښونه یې کول. بلخوا د نړۍ په ګوټ ګوټ کې افغانانو د ګیلمن کورنۍ ته د هغوی د مبارزې د حق په نوم تر اوسه لسګونه زره ډالر راټول کړي دي. د میرمن نغمې لخوا په آنلاین فنډ ریزنګ کې تر اوسه سل زره ډالر دي چې په سعودي عربستان کې بیا د افغانانو لخوا یو نیم سل زره ریال راټول شوي. دغه راز په امریکا کې د خوست میشتو لخوا دیر زره ډالر او استرالیا کې شپاړس زره ډالر، خو د جرمني په کولن کې یولس زره یورو راټولې شوي دي. دا هغه شمېرې دي چې د ازادۍ راډیو ته رسېدلي او د نورو مرستو معلومات لا نه دي خپاره شوي. او تیره ونۍ د ګیلمن وزیر له مړینې وروسته په لارو باره د خلکو نظر د ګیلمن وزیر پر کورنۍ و چې آیا دا کورنۍ به د ګیلمن له بایللو وروسته پی ټی ایم سره پاتې شي که نه، خو د ګیلمن وزیر کورنۍ د غړو څرګندونو ټول خلک حیران کړي دي. د ګیلمن وزیر مشر رور عرفات وزیر وایي په عربي هیوادونو کې مزدوري پریښې ده او د پښتنو د ژغورنې په مسله کې به له منظور سره د ګیلمن وزیر پر ځای اوږه په اوږه روان شي. هغه ویلي نه یوازې دا بلکې د کورنۍ ټول غړي یې قامي مبارزه کې قربانۍ ورکولو ته چمتو دي. بلخوا منظور پښتین وایي چې د ګیلمن وزیر مور چې د زوی مړینه ترې پټه ساتل شوې وه په دغه درانه غم ونه ژړل او دا ورته د نه باورېدلو وړ وه. منظور پښتین زیاته کړې د ګیلمن وزیر مور ورته همغه شېبه ویلي چې که ګیلمن وزیر نشته نو په ظهیر ځان به د پښتون ژغورنې لاریونونو ته زه در سره روانه شم. د ازادۍ راډیو د کوزي پښتونخوا لپاره ځانګړې څانګې مشال راډیو نه زما همکارې خالده نیاز د ګیلمن وزیر مور راغږولې ده. د ګیلمن وزیر مور ویلي زوی یې ورته له مرګ څو ورځې وړاندې په ټلیفون ویلي و چې اسلام آباد ته دې راولم، چکر درکوم او درملنه دې کوم، خو له وعدې مخکې د زوی جنازه ورته راوړه.
د ګیلمن وزیر نه علاوه ساسو نور څومره بچی دي؟
همو دوا زامن دي، ګیلمن سره درې، همو شپې لیڑا دي.
د ګیلمن وزیر څو بچی دي؟
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیڑا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د څه کړې وي او کله شوې وي تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویرې د مختمو سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زه په پلارګانې شي یم وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کده ته ملاوي شي وي تن چیر ته ملاوي شي وی چې زه ډېر شم مېر کړې ته د دوله خوښه خوښه شي رضا وی چې بیا دې زه خپل اورم ای چې سلام آباد او د پچاکر بیا اورم خو زه ستې دای دای نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دې چې کله دی باندې حمله وکنه تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوي
دای چې کله وکلی ته رو ور دی ول خبر اکړه ما سیر تا ول خپل ما سیم ور ډول چې ادا سره شهر دا غل ما سیر تا ول چې سیدن یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و
نازل لوڑا نه و په سای زه چې په سوي اسلام آباد او میدان ورا سوال آیو
او په چکر مکر به تاسو بوتلې چرته اسلام آباد ته یا نور زینو ته
اے یو ور یې دیتا لو چې بیا دې اده کړي بیا یا په چکر دی چې بیا یې پټا رغ رغ ډاکټرون دې کاس
او د خو به شاعری هم کوله نو تاسو ته به شعرونه وغیرہ ویل
اے شعر نه تا وی دا شعر ورته وی یا چې مو زړه ته یال شه
د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي، نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
میز به سوتی ګیلمن دوا ورنا دي اوی سوتی یو مل ما ټیکای دی د سارا و د ګیلمن سارا شهر ده.
او داسې هم لیکيږي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې حقیقت شته دی؟
بلا شته افغانستان شه دو
خدای ما شومان شته
نه دا غاست
تاسو غوښتنه سده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه نه مسه غوښتنه ده
میزو امن ده نه غوښته چې نه ده نه غوښته چې امن وکړش وردا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
حمله چې په کړی دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دښمن وي تاسو حکومت په هڅه چیرې لور شته کاي ته مان نه ویری تا کې ایسا ایچا سره ایچا غانه و دښمن نه پد شهر د دنیا وا وا متا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت نه کاټ
پیغام سور کول غواړی اخیره کې
اے چنینا سماو کی دا سین تے ہامو ور کو چے تی پا کو سی نرا اے سنا دی کڑی پشتو نتا اوی چے تی پا کو کے چے دار بے دا دا بکاوی نا دا تر سارے نا ورڑا گی نرا اے سزارار وچا تا نا دا ور کڑے کو دا چے چے پشتان تا اوی چے تی پا کو کی چے نو دا با دا بکاوی
د ګیلمن وزیر مور ته غوښتنه کوي. ازادي رادیو ته د طالبانو د خارجه وزارت ایوی باوري سرچینې ویلي د طالبانو د مذاکراتي پلاوی یوازنه په انګلیسي تر نورو ډیر پوغړې عباس تنځي چې وروسته د دغې ډلې د حکومت لخوا د خارجه وزارت موین وټاکل شو. لشاو خوشپګو میاشت رئیس پر رهبرۍ د توندو نیوکو او ویناو لامل ګوخي ساتل شوی او نوموړی اوس مهال مرور په قطر کې دیره ده. دا سرچینه وایي عباس تنزیه چې د دوهې د مذاکراتو پر مهال له امریکایي لوري سره د خبرو د تبادلې مهم چینل د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته د خارجه وزارت څوکۍ ته په تمه خو په تیرو دریو کالو کې څلور ځلې مرور شوی دی. سرچینه زیاتوي ښاغلی ستانگزی د خارجه وزارت د معینیت څوکۍ ته هم د طالبانو له ډیرو فشارونو وروسته په دوه میاشتني ځنډ حاضر شوی و، مګر په وروستیو کې د پاکستان ضد او په خپل ځایم باندې له نیوکو ډکو ویناو وروسته د رهبرۍ لخوا تر سختو فشارونو لاندې راغی. کابل کې د رسنیو یو شمیر استازي هم ازادي رادیو ته تاییدي چې ښاغلی ستانگزی مرکو ته نه حاضرېږي او خبریالانو ته وایي چې حقیقت که ووایم تاسو یې نشئ خپرولی او که نشر مو کړ بیا ماته او تاسو دواړو ته تاوان کوي. کابل کې د رسنۍ یو استازی د نوم نه ښودلو په شرط ازادۍ رادیو ته وایي هغه وخت چې عباس ستانگزی هیواد کې و دوی ته یې مجلس کې ټینګار وکړ چې د خپلو مشرانو له پالیسیو سره په سلو کې لس فیصده هم جوړ نه دی. د طالبانو رسمي سرچینو ازادۍ رادیو ته له هڅو سربیره هم په دې اړه پوښتنې ځواب نه کړي.
زه فکر نه کوم چې د عباس ستانگزی مشکل به وزارت یا چوکۍ وي. زه فکر کوم چې اختلاف د نظریاتو ده. ستانگزی د اوناسو د نجونو د مکاتبو د پرانستلو غوښتونکی ده، کار اهلی کار ته د سپارلو غوښتونکی ده، غواړي چې د نظام مخالفین باید په عزت او ابرو سره نه په دې نوم چې تسلیم شه یا راسه نوم ولیکه دلته په افغانستان کې ژوند کوه، صرف د ژوند حق اخیستلو په نوم باندې راشه. هغوی غواړي چې نظام مخالفین باید په خوشحاله طریقه راوبلل شي او همدا ډول د امر بالمعروف په نوم باندې د وزارت له لورې د خلکو په شخصي ژوند کې بې ځایه پلټنې وو او مداخله کول او همدا ډول درې کاله د سرپرست نوم یو نظام ته ورکول هغه د دې خلاف هم ده. د اساسي قانون نشتوالی هم احساسوي او په د حکومت هر وزارت او هر ریاست او هر مدیریت او هر امریت او اوس خو حتی هر ماموریت ته دا طالب ګمارل او طالب ته ورکول او دا هغه عوامل دي چې عباس ستانگزی مایوسه کړی ده.
هغه ډله کې چې د په حساب یو معتدل نظام تعهد په دوحا کې د امریکایانو سره کړی و هغه چون رانغې دی خپل په پلان کې ناکام شول، په لحاظه دوی په اول کرخه کې پرېنښودل شول، دوی ټول وتنبول شول دویمې کرخې ته او په هغې اساس باندې دی چې کله بعضې خبرې کوي تندې تیزې دا انتقاد د دې هغه سالم انتقاد په حساب په دې دی چې دی د هغې دغې لحاظ نه کوي چې دی فرزند خپل د مقام او د شوکي التده بلکې د عمغ لپاره کې چې کوم تعهدات دوی کړی او تعهدات دوی پوره نه شکړلې او افغانستان یو بد حالت خواته لاړ او دا ټول د ایسای وسفیرن مخالفینو کې دي.
او سم ټولنیز شبکې په ټولنیز رسنیو تیرونه د منظور پښتین غي ویډیو غند باسونه جوړ کړی و چې نوموړی پکې د ګلمن پښتین جنازې ته د خلکو په بیروبار کې ځان رسی که څام ډیرو دا د هغه بهادری بللی او له عاطفي لحاظه استایل خو د دې ویډیو د منظور پښتین د خوندیتوب په رابطه پراخ باسونه هم جوړ کړی دي. ګڼو فعالانو ویلي د غورځنګ ټول غړي په یو نه یو ډول د استخباراتي کړیو تر نښان لاندې دي او باید د پښتون ژغورنې غورځنګ فعالان په خپل بې احتیاطۍ پښتانه بلې جنازې او پیښې زغملو ته اړ نه باسي. ګڼو فعالانو بیا کمپاین پیل کړی چې پښتني قبیلې باید د منظور پښتین د امنیت لپاره ځانګړي قومي امنیتي ګارد جوړ کړي او هرې قربانۍ ته ولاړ کسان ورته وټاکي. د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع د ننګرهار د ناورین د قربانیانو وچې ډېرې هیښوونکې کیسې تر شا پرېښودي. په یو خبره شوې ویډیو کې ښکاري چې یوازې یو تنکی زلمی او وړه خورې له طوفانه ژوندي پاتې شوي او باقي ټوله کورنۍ مړه شوې ده چې د پالنې لپاره یې ګڼو افغانانو سینه ډبولې. دا راز د هغې کورنۍ هیښوونکې کیسه هم لاس په لاس وه چې په سره رود ولسوالۍ کې د خښتو له یوې بټۍ سره ګرو وه او تازه په دغه کورنۍ کې یو ماشوم زیږېدلی و خو د طوفان له امله د میلمنو په شمول د همدې کور یولس غړي ژوند له لاسه ورکړ. ګڼو هیوادوالو د خښتو په بټیو کې د بېوزله کورنیو ګراوېدل د یویشتمې پېړۍ د غلامۍ تر ټولو بد ډول بللی او په دې اړه یې د حکومتي مسؤلانو د اقدام غږ کړی دی. فعالان نیوکه کوي چې افغانستان کې دا مهال د خښتو د بټیو یو شمېر خاوندان بېوزله کورنیو ته لږ اندازه قرض ورکوي او بیا یې کلونه د غلام په ډول د خښتو اچولو لپاره استفاده ترې کوي. او په ټولنیزو شبکو کې تیره اونۍ د پاکستان د خارجه وزارت مخې ته د هغو پاکستانیانو د بیروبار ویډیو د خلکو پام ور اړولی چې له دغه هېواده د کار او نور بهانو په اساس د تیښتې په لټه دي. پاکستانی فعالانو دا د خپل هېواد لپاره درنه صدمه بللی او پاکستان یې ورځ تر بلې د واکمنو د ناسمو پالیسیو په بنیاد له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریبان او له وګړو په خالي کېدو بللی دی. دوی له دې ویډیو سره لیکلي له پاکستان سے زنده باغ یعنی له پاکستان نه په ژوندونې پښې وباسئ. د شمیرو له مخې پاکستان نه په 2021 کال کې 2500 پاکستانی وګړي د بې روزګارۍ امنیتي شرایطو او نورو ستونزو له امله وتلي. خو دا شمیره په 2022 کال کې په حیرانوونکي ډول 215,000 تنو ته یعنی درې چنده لوړه شوه. په دې کې شاوخوا 290,000 کسان هغه پاکستانیانو چې لوړې زده کړې درلودې. که څه هم د 2023 کال په اړه دقیق معلومات لا نشته خو دغه کال پاکستان لپاره تر ټولو سخت اقتصادي کال و چې د یادې ویډیو په خبرېدو سره معلومیږي چې له پاکستانه د خپلو وګړو د فرار کچه د کمیدو پر ځای لا لوړه شوې ده. اوس هم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې د تیرې اونۍ جالبې خبرې دا دي چې په نړۍ کې تر ټولو تاریخي لوی خو د بسوګۍ واده بالاخره ترسره شو. د هند د تر ټولو ستر میلیاردر او د نړۍ د 1,000,000,000,000 مکیش امبانی د زوی انند امبانی د واده وروستي مراسم تیره اونۍ د 16,000 میلمنو په حضور کې پای ته ورسېدل. دا د تاریخ تر ټولو اوږد واده و چې څو میاشتې مخکې هم یوه برخه مراسم ترسره شول او د نړۍ د 1,500 مشهورو شخصیتونو لوبغاړو میلیاردرانو او هنري څیرو ترڅنګ 40,000 هندي میلمنو پکې د 10 ورځو لپاره ګډون وکړ. خو دا ځلې د واده وروستي مراسم د 3 ورځو لپاره وو او د هند ګڼ مشهور شخصیتونه ورته راټول شوي. مکیش امبانی په دغه واده تر دا مهاله له 3 میلیارد هندي کلدارو زیاتې پیسې لګولي خو دا د هغه د 123 میلیارد سرمایې د یوې ورځې ګټې نه هم کم مصرف دی. که څه هم له هند د باندې دا واده تر ټولو ستر اسراف بلل شوی خو له دې واده نه د هند د اقتصاد لپاره هم تر ټولو زیاته ګټه رسېدلې. د واده میلیاردرانو میلمنو د هند له حکومت سره په مختلفو برخو کې ګڼې پانګونې پیل کړي دي او هوکړې کړي دي چې د شنونکو په وینا دغه واده کې ټول نړۍ ته د هند تر ټولو ښکلی تصویر وړاندې کړی شوی دی. او د سلور یا پینزو ماشومانو زیږیدل نړۍ کې اوس عادي خبره ده چې زیاتره یې بیا ژوندي هم نه پاتې کیږي. خو آیا خبر یاست چې په نړۍ کې په یو وار د تر ټولو زیاتو ماشومانو د زیږولو او د ټولو ماشومانو ژوندي پاتې کیدلو ریکارډ له چا سره دی؟ هو، دا ریکارډ د مالی هیواد یوې مسلمانې کورنۍ عبدالقادر عربي او د هغه له مېرمنې حلیمه سیسی سره ده چې په 2021 کال کې د مراکش یو روغتون کې 9 ماشومان وزیږول او ټول اوسه پورې صحیح سلامت دي. حلیمه سیسی چې له خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو سره 19 میاشتې په مراکش کې تر صحیح څار لاندې پاتې شوه، تازه یې نوم د نړیوالو ریکارډونو کتاب ته ورسول شو. د هغې په یو وار زیږولې 15 لوڼې او 4 هلکان چې د حمل په 1.5 اونۍ د عملیات په مرسته نړۍ ته راغلل اوس ټول 3 کلن دي. د هغې د زیږون په عملیاتو کې د مالی د حکومت په غوښتنه د مراکش 150 ډاکټرانو ونډه اخیستې وه او حکومت نوموړي ته یو ځانګړی صحي اپارتمان جوړ کړی و تر څو یې 19 میاشتو پورې له ماشومانو سره جدي صحي څارنې لاندې وساتي او کوم ماشوم له لاسه ورنه کړي. تر دې وړاندې په یو وار د زیاتو ماشومانو زیږولو او ژوندي پاتې کېدلو ریکارډ له امریکایي نادیا سلیمان سره و. هغې په 2009 کال 8 ماشومان نړۍ ته راوړل او ټول ژوندي پاتې شول. او د اشوک السیری په نوم د هغه برټانوي میخانیک انجینر ټوله کورنۍ د ټولې نړۍ په چکر وتلې چې د سفر لپاره یې د کورونا د بندیزونو پر مهال الوتکه ځان ته په کور کې جوړه کړې وه. اشوک السیری په 2019 کال کې د پیلوټۍ لایسنس اخیستی و او تر اوسه یې لنډمهاله پروازونو ته تمرینات کول. هغه مهال هغه غوښتل چې یو زوړ ماډل دوه کسیز الوتکه ولري چې له خپلې مېرمنې سره پکې وګرځي، خو د دوه لوڼو له پیدا کېدو وروسته یې دا سوچ پرېښود او په ابتدایي امکاناتو یې کور کې د 4 کسیز الوتکې په جوړولو باندې کار پیل کړ. هغه له 2000 کال راهیسې د حکومت د هوایي چلن ادارې تر څار لاندې په کور د الوتکې جوړولو کار پیل کړ او 13 میاشتو کې د کار تر بشپړولو وروسته نوې جوړه کړې الوتکه باندې د کوچنۍ لور نوم کېښود چې د 2020 کال جنوري کې 40 دقیقې بریالی پرواز هم وکړ. اوس د الوتکه 1.9 کیلومتره پرواز کولی شي، د الوتنې جواز هم لري او په جوړولو یې 2,03,000 ډالر مصرف راغلی. اشوک تر اوسه په دې الوتکه 300 ساعته پروازونه کړي دي او د فرانسې تر څنګ ناروې پورې په دې الوتکه کې تللی او نیت هم لري چې ټوله نړۍ پرې وګوري. او په همدې سره د نن اومه ورځ عمران غاڼم هر جمعه د پیښو د متفاوت تحلیل او شننې لپاره د ازادۍ له څپو او پاڼو خپله اومه ورځ له سید شینواري سره مه هېروئ.
د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، دی د کلیم ډې کوم وطن پخته سپارما، وطن پخته سپارما، سبې دی دنا بې دی دنا ورنځم، سبې دی دنا بې دی دنا ورنځم، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، وطن پخدس پرما، تپ کمال ار دیرا واستما، وخت تپ کما کما کمال ار دیرا واستما، واستما وخت تپ کمال ار دیرا واستما، وخت تپ کما کما کمال ار دیرا واستما، بمرم وطن پخدس پارما، پکم دخت کے بمرم وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما، وطن پخدس پارما،
نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې وطن نستا خالی کوڅو کې زماش په سخت شوې مجبورای نه دې پرېږدم وطن پخته سپارم لمجبورای نه دې پرېږدم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم وطن پخته سپارم سبې دیدن به دیدن ورنظم سبے دیدنا بے دیدنا ورنظم وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختہ وطن پختہ وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما وطن پختیس پارما